په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تیلیا میزان لومړۍ د سپتمبر 22مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 800 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنی اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل، پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایرانه هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی، ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو، پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول، پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر شپږویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي. له ایرانه هره اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تیره سېشنبه د خپل یو راپور په یو برخه کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی، خو په ټکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1.5 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 اویا بریدونه کړي دي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې د کانونو له استخراج څخه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ملت ته د حساب ورکولو په یو غونډه کې ویلي په تیر یو کال کې د اتیا کوچنیو او دیارلسو لویو کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک سوي دي. د هغه په خبره په تیر یو کال کې 250 شرکتونو ته چې د بیلابیلو کانونو له هغې ډلې کرومایټو، تالک، ګچو او مرمرو د پروسس په برخه کې کار کوي وازونه هم ورکړي. د طالبانو حکومت د ډیرو دغو قانونو قراردادونه له چینایي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو پر شفافیت تل نیوکه سوي دي. د فوټسال په نړیوال جام کې پرون د افغانستان ملي لوبډلې له اوکراین سره سیالي وکړه چې لوبه یو څلور د اوکراین په ګټه تمامه سوه. دغه سیالي چې په سی ګروپ کې ترسره سوه، اوکراین تر دې بریا وروسته بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د ویلو ده چې افغانستان لا هم بل پړاو ته د رسېدو هیلې لري. تر نننیو سیالیو وروسته به څرګنده سي چې افغانستان بل پړاو ته وتلی سي که نه. افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې انګولا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي یې ارجنټاین ته بایللې وه. د فوټسال نړیوال جام د ازبکستان په کوربهتوب لا هم روان دی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونتوانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوډ کاندیدې کامیلا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23مه به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شرمې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 23مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی، او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو لمخې د واکمن ګوند اپوزیسیون اے این او یا انو ډېری رای ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړي او دغه رایې ترلاسه کړي. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. خوست کې ځایی اوسیدونکي وایي چې په غلام خان بندر کې هغې وسلولې نښتې زیانمن کړي چې تر پرون ماښام پورې روانه وه.
تکلیفي او خپل ځای نه روغلي ځنه په خپلونې کره پرته یې ځنه مې لګولې دي، نو پوښتنه دا ده چې باید جنګ بند شي.
په دوو ګاونډیو هېوادونو کې ملي سرو ته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هېوادونو غبرګونونه پارولي. کده هر کې د چپلکو د کاروباریانو پر حالت هم راپور خبرو.
د خرید سیس کم چمپل راځي خام مواد او چمپل په وزن مسئله ده، باید خام مواد ارزان سي پری محصول سي او چمپل چې دي تر پای لوړ سي عمومي مشکل به تر پیه دي.
د اوکران ولسمشر نن امریکا ته ځي او هلته پر پوځي مسایلو د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. په یو په زړه پوری راپور کې اوري چې یو خړې پیشو تر څو اونیو وروسته وموندل سو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدان ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس ورزو د راپورونو برخه ته. که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه په وقفهیي ډول تر تیرې شپې روانه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دې جګړې سخت زیانمن کړي او اړ سوي چې له خپلو مینو کډه وکړي. بل لوري ته په دې بندر کې د ځینو افغان سوداګرو د مالونو لارې چې وچه او تازه میوه او نور محصولات پکې بار دي او له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د اوښتو په تمه ولاړې دي د خرابېدو په حال کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په غلام خان بندر کې د طالبانو پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې جګړه د شنبې تر شپې په وقفه ډول روانه وه. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د جګړې له کبله کرښې ته څیرمه خلک اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ګربز اوسیدونکی حیدر وایي
مرمۍ ډېرې روغلې دي، مرمۍ روغلې دي په جومات لګېدلې دي خو چاودېدلې نه ده. نرای میش ماشومان چې ډېر په تکلیف دي. زنانا کیرین اکثر روغلې دي، د کیم بارډر سره چې لګېدلې دي دا کیرین روغلې دي، ډېر په تکلیف دي او خپل ځینې روغلې زنه په خپلونه کار پرته زنه خمه لګولې دي، نو میش ته پوښتنه دا چې باید جنگ بند شي.
د ګربز وبلوسیدونکو صدق الله وايي جګړې هم خلکو ته ډېر زیان رسولې دي. د هغه خبره
هغه شپه باندې چې کم دي دلته خلک او ماشومان دا ډار او دا هیره د وجه څوک په موټرو کې او څوک دغه سه په پیدل باندې روان شول خوست مرکز ته. مشکلات ډیر وو ځکه چې دلته دا چا سره موټر نو ماشومان او بل شپوه.
صدق الله وايي په جګړه کې د عامو خلکو کورونه او مالونه ته هم زیان رسیدلی، خو دا یوازې هم خلک نه دي چې د جګړې زیانمن کړي. په غلام خان بندر کې افغان سوداګر ظاهر شاه منګل خپل د کشمشو ډکلاری په غلام خان بندر کې له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د وختو پته مدرولې ده.
کشمش د څلور پنځو ورځو کوه نه وړي، نو ټول ټیلر خراب نه یو ټیلر د سکه تلوي خلا ک دیش لک افغاني قیمت لري نو د امارات مشران نه د غختنه ده چې دوی د خبر د خبر لاره حل کې نه د جګړې لاره
نجیب الله شنواره یو بل افغان سوداګر دی چې مالونه په غلام خان بندر کې بند پاتې دي
موږ هغه تورخان ګټم مطلب کوز ستونزې دي کې ته پاکستان طرف ته او دلته راغلو دلته لاره ده کې دلته اوس د ګټ کې جنگ شو دی پوښي نو موږ دلته راغلي او د دیو چې هغه داس کې جنگونه غون راوتخې دلته راغلو دلته اوس داس جنگ را ته جوړه درې ورځې مو شه دلته ولېړو او بس چې چرته سوزي دي ټوله خراب شوي د پیازو لاره دي د ټماټرو غدي چې څومره مال ده د انګورو غدي بادرنګ دي دا ټوله موثوب مکمل لاړه څوک واپس شو څوک دلته ولېړ دي
بل پلوونن د خوست ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه پخپري شوي لامبې کې راغلي چې د دې ولایت والی مولوي عبدالقیم روحاني د نخت سیمې تتللی او هلته یې طالب دفاعي ځواکونو تاړینې سپارښتنه کړې دي د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیرې پنځمبې په شپه نخته پیل شو چې دواړو خواوو ته مرګ شو بلواړوله د سیمې د اوسیدونکو په خبره په جګړه کې لدرنو وسلو کار اخیستل شوی د نوړې زلنه د چا د ډیورن کرخې پوګدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته کیږي تر دې وړاندې د رواني میاشتې په نوړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دوړ لور ترمنځ نښته شوې وي ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې پوګدو کې ډیر لزله نښته شوې دي دغه خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 10 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پرمحل کړی و
د افغانستان په دوو غونډیو هیوادونو کې ملي سروت د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هیوادونو خبرګونونه پارولې له پاکستان وروسته ایران کې ملي سروت د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدلو په خبرګون کې تازه د ایران حکومت زیرو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال د عمل غندلې دی فیروزه عزیزی او نور تفصیل
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل به احترامي او د ډیپلوماټیک عرف خلاف بولي وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلای شي په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی د سه شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی بل یې ملي سرود دی او بل یې هم پاسپورټ دی د دې درې واړو د هر یو چې کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې دغه ملک دغه هېواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري خپل اقدامات لري
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماټانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای شي
د ډیر اساسي اصول دی او څوک چې نه مراد کې دی ویل هغه په دغه ډیر بدمنۍ چې د بل لحاظ د ډیپلوماټیک عروف ماتول دي او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماټان یا سفیر په خپل کې نشي کولای د ډیپلوماټیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډیر زیات په ډیپلوماټیک عرف کې یو بل اختام د شتاسې ودا احترام ډیر متقابل دی دغه لحاظ د دې مراد کول ډیر زیات مهم دی ستونزه دای چې کله موږ د ډیپلوماټیک عرف واړو نور اصول د دینی مسایلو سره یا د دین د حق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري
د یادونه د چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز رحمان منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه ودرېدلای چې له پراخو خبرګونونو وروسته یو شمیر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایران د هغه د بخښنې ویډیو خبره کړې ده سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړای چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځنګړی استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی د شریعت د اصول پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماټیک اصول سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري کدا سوي په دکي اوریدل هم شامل لیږي. له دې وړاندې د سپټمبر په 13 په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خبرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه و درېدلی. دا یادونې ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ دوی ته ورسپارل سوي دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. د هغه په خبره د دې سفر پر مهال به خپل امریکایي سیال جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هاریس سره وګوري. زلینسکي هیله ښوولې چې د امریکا له پخواني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي امریکا ته د سفر پر مهال به د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بری پلان وړاندې کړي. دغه خبره تمه لري چې راتلونکي اونۍ لا پخونی ولسمشر او د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو له نوماند ډونالد ټرمپ سره هم وګوري. د روټرز خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ تمه ده چې ښاغلی زلینسکي امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلۍ په ناستو کې هم ګډون وکړي. د راپور پر بنسټ هغه به د روانې میاشتې پښتمنیټه په بیلابیلو کتنو کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د هغه له مرستیال کاملا هاریس سره هم وګوري. زلنسکي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هیله من دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم لیده کاته ولري. هغه رسنیو ته ویلي د رواني میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه به د ښاغلي ټرمپ سره وګوري، خو د دې کتنو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د روان کال د نومبر ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو لخوا ډونالد ټرمپ او د ډیموکراټانو لخوا کاملا هاریس نوماندان دي. د روټرز د راپور پر بنسټ زلینسکي د اګست میاشتې په اروستیو کې ویلي وو د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بریا پلان به د امریکا له ولسمشر جو بایدن، د هغې له مرستیال کاملا هاریس او له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې زلینسکي او پخواني ولسمشر ټرمپ په جولای میاشت کې ټلیفوني خبرې اترې کړې وې. زلینسکي له ټرمپ سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې پر مهال چې له 2018 څخه تر 2020 کال پورې وه له نږدې نه وکتلې. ښاغلی زلینسکي په داسې حال کې امریکا ته په سفر روان دی چې پرون د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د پرمختللو او بېپیلوټ الوتکو په مرسته یې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. ازادي راډیو د اداګانې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل پلو اوکراینی چارواکو پرون ویلي وو د روسیې د بریدونو په پایله کې په پلازمینه کیف کې درې ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو په بیان کې چې پرون خپور شوی راغلی هوایي دفاعي سیستم یې 15 راکټونه او 11 بېپیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا کړې وه چې د تېرې شپې په جریان کې یو شمېر اوکراینی بېپیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. روسیې د 2022 کال د فبروري راهیسې پر اوکراین یرغل کړی چې په تېرو نږدې درېو کلونو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې او په زرګونه اوکراینیان کډوالۍ تړ شوي دي.
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران وایي چې د بهرنیو څپلیو وارداتو د دوی کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي تر څو کورني تولیدات خپل بازار پیدا کړي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار ورسې اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت مده کښانې راوځي چې خپل بازار ته ضرورت کې چمپلانو د اکار دکی
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمین وایي دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د وی فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکی تعرفې لوړې کړي.
د خرید څه کم چمپل راځي خام مواد او چمپل په وزن مسئله دي، باید خام مواد ارزان سي فری محصول سي او چمپل چې دي تر په لوړ سي عمومي مشکل به تر کې دي. تاروخه چې د چمپل لا ډیره ښته ده، اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزانه تمامېږي، دا غو سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامول څه کم شي چې موږ په لاس تمامولای سوچ دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې وړي د دې ټول شې چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زور د انجنيران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي شوی دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نوري فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشته نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشين ته خېږي هغه ځای بیا سیده ځي ماشين ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې مې پراسه نو بیا د چمپل جوړېږي، دا بیا موږ بازار ته باسو بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نوی کار سره کارګر یو او لږ زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار و شاته و نور ولایتو ته موږ راستو، د موږ خپل افغانستان تولید دی، ششې دی، ارزانه شې دی.
په کندهار کې د مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي، په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، دا هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساعت.
د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مالی بلاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال نجيب الله الخيل پر راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یاد روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل
دوا جنرال هسپتالونه چې یو په برمل کې، په جنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې او ولې واسکه په دې کې جراحي پرشنم کې ان شاء الله ول عزیز او صرفه او فدی به پکې کې نسایي ولادي خدمات به پکې ان شاء الله عزیز چې په دې سره به ډېر مشکلات ورسره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجنیر سلطان محمود ول
ان شاء الله د دې خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د تډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تغونه په سرعت سره او په خه کوالټي خه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو.
بلوري تزایی اوسیدون کی د دوی پولیسوالی کی د روختونو پر جوړولو د کار پیل ته وخت دیوای په دې سره به د دوی ډیری روختي استونزي هواري شي. یو بل زایی اوسیدون کی محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانه پرانیسته وشو موږ ډیره مننه کوو چې دا زمينه مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 15% مشکل ان شاء الله د دغه شپخانه په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدون کی زیاتوی اقتصادي ستونزې د تیر زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاوایی
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاو دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شي هغه بیمارو تقریبا تر ولایت او ګردیز کابل پر را دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجو دا چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاو نه
وي. یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظر نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
او اوس هم یوه جالبه موضوع، یوه خړې پیشو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 200 کیلومترو ډیره لار وهلې وه له څو اونیو وروسته څرنګه پیدا سوه په دې راپور کې مو ترې خبرو.
دراین بیو په نوم پیشو د میلی پر مهال له یلو ستون میلی پارک څخه ترې تم شوه. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګله ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه، بیا راستنه نشوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګل کې وګرځېده خو پیدا نشوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یوه مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویل کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه، دا روسویلې ته په موټر کې ورغله، خپل پیشو یې واخیسته. د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانسته وویل
But I believe truly that he made that track most of
the time. اسما به خیز لته لیدلی چې دا سفر د پخپل کړای خپړی سولی دلیدی سلویخ فیصد وزن کم شوی. دا نه خورو لاملې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نو چې غم یو خوري.
He was not cared for.
انګویانو زیاته کړه چې اوس خپل پښوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی اس هم ور پخړه کړی دی چې بیا داسې چمونه شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ قدم کې ته آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګمې نور وجود می ټول لباینات للای دا چار سال بستر شپخانه کې پینځش پته کې ساده یې ماته معلومات لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما پینځش پته کې ساده د معلومات د تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلوم نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي
د شتو ژغ اورات بو دی وې د خلکو کورو د پښو د پسورا او جنسي تاریخوالي ورسره جوړي مولایان دي دا دی مولایان د خدای رسول الله رور معلومه دي اداره کنجون کی دا رقم په باندې پښو د باندې کی د ملګری ملتو په سختريزه ترنګل د کیسات
ستاسي پیغام ستاسي نظر.